بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم و اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وباخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدی عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدی غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو هر چیرې چې تاسو زموږ سلامونه ونې کې هیلی ومنې د تهران رادیو له سهارنۍ یو ساعت خبرونې سره زالی اسقر عبیدی سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته حاضر سویو. نن د دوشنبه ورځ د 1402 لمریز کال د سنبلې یا د وژد د میاشتې جلسمه او د 2023 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې سلرمه نیټه ده چې د 1443 قمری کال د سفر د میاشتې له 13 نیټې سره سمون خوري. ایزانو له معمول سره سم د خپرونې په سر کې به لومړی د ایران بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. بیا به د افغانستان د طالبانو او د پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالو د دوام پک له یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به هم د تاریخ پاڼې خپرونه واورئ. له هغه وروسته به هم په تیرونۍ کې د امریکا مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو. بیا به د فلسطین د مسلې پورې اړوندې یوې ځانګړې خپرونې ته غوږ سئ او په پای کې به هم د تلپاتې وژمې خپرونه درته وړاندې سي چې ورسره به مو د نن ورځې یو ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. تهران ته د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر سفر او د اړیکو د پراختیا په ضرورت د دواړو هیوادونو ټینګار. سعودی عربستان ته د ایران د سفیر ستنېده. طالبان د کربلا زیارتوالو ته د پاسپورت په ورکړه کې لومړیتوب ورکوي او په سویډن کې د قرآن شریف بیا ځلې سپکاوی. اوس مو هم پام را اړوم تفصیلي خبرونو ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې له خپل ترکی سیال سره په خبري غونډه کې ویلي چې موږ ترکیه سره د سوداګرۍ لپاره 10 میلیارد یورو هدف ټاکلی دی خو اوس لا هم د لارې په نیمایي کې یو. د ایران پرس له راپور سره سم د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل ترکی سیال سره په غونډه کې زیاته کړې چې موږ خوشحاله یو د رئیسي او د اردوغان ترمنځ هوکړې د سوداګریو د پرمختګ لپاره زمینه برابره کړې ده. هغه یادونه کړې چې زموږ بخښنه غواړم هغه یادونه کړې چې موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریو هوکړو له بیا کتنې سره موافق یو او په دې باور یو چې د ایران او د ترکیې ترانزیتي لارې د یو بل سیالان نه بلکې د یو بل بشپړه کوونکي دي. د ایران خارجه وزیر همدارنګه جوته کړې چې د صنعت، انرژي او د پوهنتونونو ترمنځ د همکاریو په ضرورت هم ټینګار سوی دی. د ترکیې خارجه وزیر هاکان فیدان هم په دغه غونډه کې له زلزلې وروسته ترکیې سره د ایران له پراخو مرستو او خواخوږیو څخه مننه وکړه. هغه وویل موږ تیار یو د سوداګریو، کرهنې، مالدارۍ او لوجستیکي ډګرونو کې له ایران سره په ګډه کار وکړو او د انرژي او د سیم په هکله مو هم خبرې اترې کړې دي. هاکان فیدان ټینګار وکړ چې ایران او ترکیه د سیمې دوې پیاوړي هیوادونه دي او په دې خاطر هم د سیمې په وړاندې درانه مسؤلیتونه لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ په خپلو خبرو اترو کې له سوریې څخه خپلې غوښتنې مطرح کړې، غواړو په امنیت سره د سوریې کډواله خپل هیواد ته ستانه سي. سوریې هم باید په دې زمینه کې زموږ سره همکاري وکړي. د عربستان لپاره د ایران نوی سفیر اعلان وکړ چې د سه شنبې په ورځ به د عربستان پلازمینې ریاض ته ستون سي. د ایران د اسلامي جمهوریت او سعودي عربستان له اوو کلونو پریکون څخه وروسته څو میاشتې مخکې خپلې اړیکې له سره پیل کړې او د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یو بل هیوادونو ته رسمي سفرونه وکړل. د عربستان لپاره د ایران ټاکل سوی سفیر علي رضای نایتي ویلي چې ډېر ژر به عربستان ته ستون سي او په دې لړ کې یې د ایران له خارجه وزیر امیر عبداللهیان څخه لارښوونې هم ترلاسه کړي دي. عنایتي زیاته کړه هیله ده وکولای سم چې د ایران د ولسمشر د نظر وړ د ګاونډیتوب د اصولو په چوکاټ کې عربستان سره اړیکې مخته بوزم. موږ لا هم د لارې په سر کې یو. موږ د مارچ د میاشتې په لسمه عربستان سره اړیکې پیل کړې او په دې لړ کې مو شپږ میاشتې هڅې وکړې څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یوه میکانیزم رامنځته سي. په ریاض کې د ایران نوی سفیر وویل په تیرو شپږو میاشتو کې په ایران کې د عربستان او په عربستان کې د ایران سفارتونه او کنسولګرۍ پرانستل سوي. ډیپلوماتیکي تبادلې ترسره سوي. د اړیکو د پیلېدو رسمي اعلان هم سوی دی او د دواړو هیوادونو خارجه وزیرانو سره کتلي دي. د سفیرانو تبادله به هم ترسره سي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت ریاست وایي د پاسپورت د ویش په بهیر کې د کربلا زیارت کوونکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. دغې ادارې پر خپلې ایکس یا ټویټر شبکې د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا بهیر دوام لري او هر ورځ لسګونه زیارت کوونکو ته پاسپورټونه ویشل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوه کلنۍ واکمنۍ پر مهال د پاسپورټونو د ویش بهیر له جدي ستونزو سره مخ سوی و. په لغمان کې سیلابونه درانه مرګ ژوبله اړولې. په دې اړه له افغانستان څخه زموږ د خبریال راپور واورئ. ایزانو بخښنه غواړم د یوې تخنیکي ستونزې د امله راپور مو یو څه په ځنډ سره وړاندې کړ.
لږ تر لږه شپږ تنه په لغمان ولایت کې د سخت اورښت او سیلاب له امله ژوبل شوي دي. ځایي چارواکي وایي سیلابونو او طوفان خلکو ته درانه مالي زیانونه هم اړولي دي. تیره شپه د لغمان ولایت مرکز او خواوشا سیمې سختې ګلۍ اورښت او طوفان ځپلې دي. د دې ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مشر قاري خیر محمد غازی وایي د تیرې شپې سختې ګلۍ اورښت او طوفان د دې ولایت مرکز اړوند ګلارام سیمه کې د څلورو ماشومانو او یوې مېرمنې په ګډون شپږ تنه ژوبل کړي او دغه راز یې استوګنې پنځه ویشت کورونه یا په بشپړ ډول ویجاړ کړي او یا یې هم مالي زیان وراوښتی دی. د لغمان ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مشر وایي د اورښت له امله راوتلو سیلابونو همدارنګه د لنګار ولسوالۍ اړوند په کمبا او د غراس د مرکز مهترلام اړوند ګلارم او حکیم آباد سیمو کې اته سوه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه کړې ده. هاخوا د جرمنو شوو سیمو استوګن هم وایي سیلابونو او طوفان دوی ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. د لنګار ولسوالۍ د کمبا سیمې اوسیدونکی نعمت الله وایي د تېرې شپې اورښت او سیلاب یې اووه جریبه کرنیز ځمکه په بشپړه توګه ویجاړه کړې او اوس ان د خپلو څارویو لپاره د شنو وښو د چمتو کولو لپاره هم ځمکه نه لري.
زه نعمت الله د ګمبې اوسیدونکی او حاجی محمد جان زوی ما وجری وزمکه او پرسی باندې دوغ نه تپاته نه ده چې یو خوشی ته یو موډه ته وشکوم. او وریک
د تیر شپې د سیلابونو طوفان لمنه جرمن شوی کورنۍ دوی سره د بیړنۍ مرستو تر سره کېدو غوښته نه کوي. خو د لغمان ولایتي ادارې تر اوسه اړمنو کورنۍ سره د مرستو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې تیر ورځ د لغمان په ګډون د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د سختو اورښتونو طوفان او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړې او له خلکو یې غوښتي وو چې د اوبو د ګواښ لاندې سیمو څخه خپلې کورنۍ خوندي سیمو ته ولېږدوي. محمد آصف شینواره، تهران رادیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دې هیواد د اقتصادي حالاتو په هکله د نړیوال بانک له راپور څخه هرکلی وکړ. د طالبانو د کابینې اقتصادي مرستیال تیره ورځ د یوې اعلامیې په صادرولو سره اعلان وکړ چې نړیوال بانک د افغانستان په هکله یو راپور خپور کړی چې پکې د اقتصاد په ډګر کې د دې هیواد پرمختګ ته اشاره سوې ده. د طالبان د کابینې اقتصادي مرستیال دغه راپور د طالبان د حکومت د ښه کارندوالۍ نښه بللې او ویلي چې که نړیواله ټولنه له طالبان سره تعامل وکړي او د افغانستان کنګل سوي شتمني ازاده کړي، دغه هیواد به د اقتصاد تر څنګ په نورو ډګرونو کې هم پرمختګ وکړي. د نړیوال بانک په ورستي راپور کې ویل سوی چې په افغانستان کې په ورستیو میاشتو کې ګراني کمه سوې او د دې هیواد د پیسو ارزښت زیات سوی دی. راپور کې یادونه سوې ده چې د طالبان د واکمنۍ د لومړیو میاشتو په پټه اوس د افغانستان صادرات زیات سوی او د دولتي مامورینو تنخواګانې هم پر وخت ورکول کیږي. سویدنی شاریز چې له دې مخکې په ځلونو د قرآن شریف سپکاوی کړی و تیر ورځ بیا ځلې د پولیسو په ملاتړ سره خپل دغه جنایت بیا ځلې تکرار کړی دی. په تیرو څو میاشتو کې په سویډن او ډنمارک کې په ځلونو د قرآن عظیم الشان سپکاوی سوی چې دا کار د اسلامي هیوادونو له سختې غندنې سره مخ سوی دی. ځینې هیوادونو د ډنمارک او سویډن سفیران احضار کړی هم دی. اروپایي وادونو د بیان د ازادۍ په پلمې سره د اسلامي مقدساتو سپکاوی او د قرآن عظیم الشان د سوځولو جواز صادروي. د روسیا الیوم له راپور سره سم عراقي الاصل سویډنی شاریز سلوان مومیکا د سویډن په مالمو ښار کې تیره ورځ بیا ځلې د قرآن شریف یوې نسخې ته ور ورکړ. د سویډن پولیسو د مسلمانانو په نیوکو د سترګو په پټولو سره بیا ځلې د قرآن عظیم الشان د سپکاوی جواز صادر کړی دی او د قرآن شریف د سوځولو پر مهال یې د مومیکا امنیت نیولی و. یو مسلمان سویډنی چې غوښتل د قرآن شریف د سپکاوی مخنیوی وکړي د پولیسو لخوا نیول سوی دی. ډنمارک د مسلمانانو د پراخو نیوکو په پایله کې د قرآن عظیم الشان د سپکاوی په ضد قانون تصویب کړی دی، خو سویډن لا هم په پلان سوې توګه د اسلامي مقدساتو له سپکاوی څخه ملاتړ ته دوام ورکوي. په تلابیب کې د اریتریایي تورپوستو یهودیانو له مظاهرې وروسته د سیونیس رژیم لومړي وزیر نتانیاهو له نیواکي فلسطین څخه د تورپوستو یهودیانو د ایستلو امر کړی دی. ورسته ورځې کې تورپوستو سهیونستانو د اریتریا له حکومته په ملاتړ کې په تلابیب کې د کنفرانس د جوړېدو په ضد پراخې مظاهرې وکړې. د تورپوستو سهیونستانو دغه مظاهرې د پولیسو له سخت غبرګون سره مخ سو او په نتیجه کې 170 تورپوستي یهودیان ته مرګ ژوبله واوښته چې د 40 تنو حالات نازک بل سوی دی. د سپیوټنیک له راپور سره سم تیره ورځ د سیونیس رژیم لومړي وزیر نتانیاهو د تورپوستو سیونیستانو په هکله یې د کابینې په غونډه کې سلام مشورې وکړې. هغه له خپلې کابینې سره د سلام مشورې وروسته له نیواکي فلسطین څخه د ټولو تورپوستو سیونیستانو د ایستلو امر کړی دی. نتانیاهو ټینګار وکړ چې تورپوستي سیونیستانو له پولیسو سره په نښتې سره له سرو کرښو اوښتي دي او دا موږ ته د منلو نه دی، نو ځکه هغوی به ډېر ژر له نیواکي فلسطین څخه پسی واخیستل سي. نتانیاهو د دې رژیم ارګانونو ته امر وکړ چې د ټولو تورپوستو کډوالو د ایستلو لپاره دې پلان برابر کړي. د عراق د فتح سیاسي ائتلاف اعلان وکړ چې په سوریه کې امریکایي ځواکونو د دې هیواد د تیلو په غلا کولو سره ترهګرو څخه پراخ مالي او وسلیز ملاتړ کوي. په داسې حال کې چې د سوریه خلک د تیلو د نشتون له ستونزې سره مخ دي او امریکایانو د سوریه د تیلو په څاګانو ولکه اچولې او د دې هیواد د تیلو په چور او تالان سره ترهګرو ته مالي سرچینې برابروي. د عراق د فتح د سیاسي ائتلاف غړی عاید الهلالی رسنه ته ویل امریکایي ځواکونو په سوریه کې د فرات د ختیځو سیمو په اشغال سره د دې هیواد د تیلو د چور او تالان په لټه کې دي. الهلالی زیاتوي چې امریکایانو غواړي د سوریه په تیلي تایساتو باندې پانګونې وکړي او د سوریه د تیلو په خرڅولو سره د ترهګرو لپاره پراخې مالي سرچینې برابر کړي. دغه په وینا امریکا په سوریه کې د جنگ او نامنه د دوام لپاره خپل پیسې نه لګوي، بلکې د سوریه د تیلو په غلا کولو سره د غیوات کې له ترهګرو څخه مالی ملاتړ کوي. دا خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
قدر من اوریدون کو د پاکستان او د افغان طالبان ترمنځ د تاوتریخوالی دوام زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی. هیله ده تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په محوري توپ سره د پاکستان او د افغانستان د طالبان ترمنځ تاوتریخوالی هم هغه راز دوام موندلی. له دې وروسته چې د پاکستان حکومت د افغانستان طالبان ته په خطاب کې ویلي دي د پاکستان د ګټو او خلکو د ګواښل کېدا مخنیوی د افغانستان د واکوالانو په غاړه دی. د افغانستان د طالبان د پوځ لوی درستیز قاري فصیح الدین فطرت ادعا کړې چې د ټي ټي پي په افغانستان کې څه شتون نه لري او پاکستان باید خپل دښمن په خپلې خاورې داخل کې ولټوي. یو داسې ځواب چې هیڅ کله هم د پاکستان په طبیعت ښه نه دی، بلکه دغه هیواد تمه لري طالبان په جد توګه له تحریک طالبان پاکستان وګړو سره چلند وکړي او په پاکستان کې په ځینو موخو د حملې لپاره د افغانستان له خاورې د دوی د استفادې خنډ شي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو د پوځ لوی درستیز د پاکستان د حکومت او پوځ د دغې تمې او ځینو ګواښونو په ځواب کې خبرداری ورکړی. هر هغه هیواد چې د طالبانو د حکومت په ضد زور ته مخه کړي کلک ځواب به ورکول شي. د سیاسي چارو یو کارپو مرتضی حیدر په دې باب وایي ممکنه ده پخپله پاکستان هم دا باور نه درلود چې د افغانستان طالبان چې ویل کېږي د پاکستان د پوځ د استخباراتي ادارې ISI روزل سوې ډله ده د اسلام آباد په وړاندې ودرېږي او پر بریتوبونو لاس ووهي او ویې ګواښي. دا موضوع هیڅکله هم د پاکستان د پوځ لپاره د زغملو وړ نه ده. یو داسې پوځ چې د خپل دودیز سیال یعنی هندوستان په وړاندې تر لسګونو کلونو پورې ده چې خپل موقعیت یې ډېر پیاوړی کړی دی. البته د افغانستان په خاورې کې د ترهګرو ډلو د شتون دوام یوازې د پاکستان لخوا مطرح نه دی، بلکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په خپلې وروستۍ ناستې کې په افغانستان کې د داعش ترهګرۍ ډلې د شتون په باب اندېښنه اعلان کړې ده. پر دې سربېره نور ګاونډي هیوادونه هم هماغه راز افغانستان د ترهګرو ډلو ټپلو د فعالیت لپاره یو خوندي ځای ګڼي چې په ګاونډي هیوادونو کې پر ځینو موخو حملې کوي. که څه هم طالبان هماغه راز مدعي دي چې د افغانستان له خاورې د دغه هیواد هیڅ یو ګاونډي هیواد ته کوم ګواښ متوجه نه دی او په دغه هیواد کې امنیت تامین سوی دی، په عین حال کې د پاکستان او د افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادونو له نظره د دغه هیواد حاکمیت د امنیت د تامینولو لپاره د خپل نړیوالو مسؤلیتونو په چوکاټ کې باید له ترهګرو سره په محوریت چلند سره په افغانستان کې د امنیت او ثبات د پیاوړتیا په باب خپل ادعا په عملي توګه ښکاره کړي. د سیاسي چارو یو بل کارپوه اکرم عارف هم په دې باب وایي داسې ښکاري چې د ټي ټي پي د عناصرو په باب د پاکستان د حکومت او پوځ او د غراز د افغانستان د طالبانو د لیدتوکو ترمنځ د نظر جدي اختلاف سته. احتمالا په افغانستان کې د شتون په بڼه کې د ټي ټي پي عناصرو ته د طالبانو نظر په میلمه پالنې مشتمل دی چې یو پخواني قبایلي دود دی. البته تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي عناصرو ته د پاکستان د حکومت او پوځ نظر په یوې ترهګرې ډلې مشتمل دی چې هماغه شان په افغانستان کې په شتون سره په پاکستان کې ترهګرو بریدونو ته دوام ورکوي. په هر حال د پاکستان پر پوځي ځواک وروسته ترهګر حمله چې په لسګونو کسان پکښې مړه او ټپیان سوي داسې ښکاري د افغانستان د طالبانو په وړاندې د پاکستان د پوځ زغم په ختمېدو دی. که څه هم تر اوسه پورې د پاکستان پوځ د تحریک طالبان پاکستان د وګړو په ضد د افغانستان په خاوره کې د عملیاتو د اجرا په باب خپل ګواښونه عملي کړي نه دي، په عین حال کې داسې ښکاري طالبان دغه خبرداری جدي نه ګڼي او په همدې دلیل پاکستان په غچ اخیستونکی اقدام هم ګواښي. په عین حال کې داسې نه ښکاري سیمه د یو بل جنګ او ناکراریو د زغملو توان ولري. د سیاسي تفسیر پای. در من آوریدون که در پروگرام پا دغه شیبو که با هم در تاریخ پانی خبرونه واوری او لحقه ورسته با هم پا تیرانه که در امریکا مهم و پیش رو تا یه وقتا نو کرو. او په پای کې به هم د فلسطین د مسلې پر اړوند یو ځانګړی خبرونه ته غوښتي چې ورسره به مو د نن ورځې خبرونه ختم سي او موږ به هم ساسو له حضور رخصت شو. پښتو نه نیویات یاهو ډاٹ کام مو ایمیل ادرس چې تاسو کولی سئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه او نیوکې شریک کړئ. ستاسو نظرونو ته سترګې په لاره یو او په لوی خدای مو سپارو.
د تاریخ پانا گران اوریدون کو از ما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی و منه عزیزانو سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د ګول براز یادو شنبه د 1402 هم هجری المریز کال د وکی د میاشتې د 13 نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له 13 او د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 4 نیټه سره برابر ده. محترم اوریدونکو د ایران په کال هندار کې د وګي میاشت د 13 نیټه د ایران او اسلامي نړۍ یو نامتو پوه ابو ریحان محمد بن احمد خارزمی البیرونی د درنخت ورزده. د اسلامي پیر یو ستر ایرانی پوه او د درستو بشری ټولنو تر ټولو لوی ابو ریحان بیرونی په 325 هجری قمری کال کې د نننی ازبکستان د جمهوریت په بیرون ښار کې زیږیدلی دی. د خپل ژوند لومړني 15 کاله یې په خارزم کې تیر کړل او بیلابیل علوم یې زده کړل. وروسته د سامانیانو پلازمینې بخارا ته ولاړ او په هلته کې د امیر منصور بن نوح سامانی له معنوي ملاتړه برخمن شو. په دې دور کې ابو ریحان البیرونی له ابن سینا سره علمي مکاتبات درلودلی دي. ابو ریحان د سلطان محمود غزنوي د حکومت په وخت کې دربار ته لاره وموندله او په هندوستان کې د محمود غزنوي په جنگي سفرونو او هغه وطن ته د هغه په پله پسې سفرونو کې د هغه ملګری وو. هغه د دغو سفرونو په څنګ کې وو چې د هغې ټاټوبې له پوهانو سره آشنا شو او د سانسکریتي ژبې له زده کولو سربیره د هندوانو له علومو او عقیدو سره هم آشنا شو او د مال الهند کتاب یې ولیکله. د ابو ریحان بیرونی آثار په هغه زمانه کې د بشری پوهې د څانګو تخصصي سرحدونو ته محدود پاتې نشول، بلکې په پراخې لیتوګې سره پکې د معرفت ټول اړخونه شامل دي. کچیرې د هغه نقلي پوهې څنګ ته کړو، هغه په عقلي معرفو کې په تیره بیا د اثباتي او انساني علومو په څانګو کې اغیزمن او د نظر خاوند دی. بیرونی یو هڅاند لیکوال وو چې تر 160 زیات آثار په یادګار پرېښودل. دغه کتابونه د ریاضي، نجوم، جغرافیا، فیزیک، میکانیک، طبیعي، نبات پیژندنې، طب، ادبیات، تاریخ، دین او فلسفه په شان د ډول ډول فنونو په څانګو کې لیکل شوي دي. هغه بالاخره د 1440 هجری قمری کال د رجب په 2 نیټه په 18 کلنۍ کې په غزنی کې وفات شو. یو 1400 کال مخکې د 10 هجری قمری کال د سفر د میاشتې په 13 نیټه د یو روایت په اساس د اسلام د ګران قدر پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم او د حضرت امام علی علیه السلام ملګری او صحابي ویس قرنی په صفین جنگ کې شهید کړای شو. هغه د یمن په قرن کې ژوند کاوه او یو تقوادار او زاهد کس وو. ویس قرنی د اسلام له ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سره لزیات مین سره سره د خپل ناروغ امور د خیال ساتلو په خاطر د خدای د رسول په لیدو کې بریالی نشو. خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم شخصیت تل ویس قرنی په لویوالی یاد کرد. هغه د حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم له رحلت وروسته د حضرت امام علی علیه السلام له ملګرو سره یو ځای شو. په صفین جنگ کې په چې د حضرت امام علی علیه السلام او ماویه د لخکر ترمنځ وشو، ویس قرنی چې د امام علی په لخکر کې وو شهید کړی شو.
بے نقابہ امریکہ،
دا تهران پښتو خبرونه لري. محترم اوردونکو، دا بے نقابہ امریکہ لیبل پروگرام سره زه جمیل بنگش ل خپل ګران ملګری
عبدالمجید دورانی سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی. لا معمول سره سم لومړی به د امریکا د تیرې اونۍ د مهمو پیښو یو خلاصه درته وړاندې کو، او بیا به په ځینو موضوعګانو رڼا واچو. پاس ټوډے ډاټا یار سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درکته.
رنوریدونکو، په امریکا په انتخاباتو کې د جو بایدن د بریالیتوب لپاره د ګوګل اشواکونې، په امریکا کې د داخلي جنگ د راپورته کېدو په باب خبرداري، او د یوکرین په وړاندې د امریکې په ورانکار سیاست د رابرټ کینیډي جونیئر سختې نیوکې په تیره اونۍ کې د امریکا ځینې مهم بدلونونه وو. البته اوس مو هم رابولو د ځینو موردونو په باب تحلیلي برخې ته.
ایزانو د ایم آر سی چیلنیز رسندوی مرکز د راپورت په اساس ګوګل د امریکا د ولسمشر جوزف بایدن د ټولو سیالانو د 2024 کال د انتخاباتي کمپاینونو ویب سایټونه پټي. د ایم آر سی د راپورت په اساس د جمهوری غواړي ګوند د لومړني مقدماتي مناظرې څخه یو ورځ مخکې په ګوګل کې د انتخاباتي کمپاینونو د ویب سایټونو لپاره د ویب پلټونې کې په لومړي پاڼې د جمهوری غواړي ګوند او کاندید هم نه ښکاري. دغه رسندوی اورګان راپورټ ورکړی. حتی د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ چې په نظر سنجیو کې د بایدن مټ په مټ بریخي د لومړي صفحې تر ورځو پورې ظاهر نه شو. حتی ډیموکراټ رابرټ اف کینیډي جونیئر چې د جو بایدن د مقابل د دغه ګوند کاندیدیا اصلي ګواښ دی، اصلا په نتیجو کې ظاهر شوی نه دی. دا په داسې حال کې چې په یوې ورستۍ نظر وختنې کې د بایدن په مقابل کې 40% رایه ګټلې. په حقیقت کې د ګوګل د سرچ په لومړی پاڼې لا بایدن پرتا یوازنی ډیموکراټ مارن ویلیم سنو چې په نظر وختونو کې په فیصدی کې په یوې رقمي هنسې کې لاندې دی. رسندوی څیړنیز مرکز د مسؤول ډین شاینډر په وینا د امریکا پر رسندوی د څارنې او محتوا تحلیل کوونکي محافظه کاري ډلې په پنجشنبه ورځې ویلي چې ګوګل د بایدن پر ضد هر ګواښ حذف کړی او یادونه یې کړې ده. ګوګل څنګه سپینې ماڼې ته د میرمل هیلری کلینټن د رسیدا لپاره خپلې ټولې هڅې کړي او له هغه مهاله په انتخاباتو کې ګوتواهنو ته دوام ورکړی دی. رابرټ اف کینیډي د دغه میاشتې په لومړیو کې پر ګوګل د خپل لومړي ترمیم د حقوقو د خلاف ورزي په دلیل شکایت او استدلال وکړ. یوټیوب شرکت داغو په پله د پل پا کې خودو سره دغه محتوا د جوزف بایدن د حکومت په حکم سره بند کړی ده. ټرمپ هم په 2020 کال کې پر ګوګل د بیان د ازادي د حق د خلاف ورزي په دلیل شکایت کړی دی. یوټیوب او د امریکا په کانګرس د ټرمپ د پلویانو د جنوري د شپږمې ورځې له حمله ورسته د اصلي بهیر نور اجتماعي رسنیو د هغه لاسرسي سلب کړی ده. تیر کال مشخصه شوه هغه څه د پاسه 1200 حکومتي ادارو د ټولنیزو چینلونو په پلیټ فارمونو د محتوا خپرېدا سینسر کولو حکمونه صادر کول چې لامل شوی ده. یو قاضي له دغه پلیټ فارمونو سره د امریکا د حکومت د تماس د منع کېدا فرمان صادر کړی.
ګران اوریدونکو، د 2008 کال د ولسمشرې د ړومبی مرستیالې کاندیدې او جمهوري غواړې سارا پیلین د ډونالډ ټرمپ پر ضد د څارنوالۍ او د جرم د اعلان په دوام سره په امریکا کې د داخلي جنگ د رابرسره کېدو په باب خبرداری ورکړ. هغه د امریکې د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد د جرم د اعلان لپاره د څارنوالۍ او اقدام محکوم کړ او د دغه پخوانی چارواکي پر ضد د قانوني تعقیبونو په دوام سره د داخلي جنگ د پیښېدا په باب خبرداري ورکړلې ده. هغه له نیوز میکس ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل، زه غواړم له دوی وپوښتم چې آیا غواړې موږ په داخلي جنگ کې سره لاس او ګریوان شو. د جمهوری غواړي ګوند دغه مسؤلې دغه مرکه هغه مهال کړي چې ټرمپ د جورجیا ایالت په فولټن کاونټي زندان کې ځان معرفي کاوه. که څه هم ټرمپ شل منټه وروسته د 2 لک ډالرو په مچلکی سره خوشی شو. په جارجیا کې پر ټرمپ د 2020 کال د ولسمشرۍ د هغو انتخاباتو د نتیجو د لغوه کولو سره په ارتباط کې پر 1400 دسیسو او جرمونو تورن دي چې د هغه د ډیموکرات سیال جو بایدن د بریالیتوب سبب شول. په ټول کې ټرمپ د 4 اپیلونو للارې د انتخاباتو د نتیجې د لغوه کولو، د طبقه بندی شوو اسندونو د ساتلو او د غیر اخلاقی فلم یوې لوبغاړي ته د پیسو د ورکولو لپاره له نوو تورونو سره مخامخ شوې ده. په دې منظومان کې زیاتره څارونکي د داخلي جنگ او تاوتریخوالي د رامنځته کېدو، حتی د 2020 کال د جنوري په 6 نیټه د امریکا له ترنګلو حالاتو د لا بدترو ترنګلتیاو په باب خبرداری ورکوي. داخلي جنگونه څرنګه پیلیږي او څرنګه یې مخه ونیسو، نومې کتاب لیکواله او د سی آی ای او سلاکاره برابرا والټر په دې اړه وایي، هیڅوک نه غواړي باور وکړي چې خپله محبوبه ډیموکراسي د نابودۍ په حال کې ده یا د جنگ په لور ځي. هغه په دوام کې ټینګار کړی چې امریکا د هغه هیواد په توګه ډیموکراسي پکې له څه د پاسه 2 پیړیو راهیسې سیستماتیک شوې ده، یوې ډېرې خطرناکې محدودې ته وارده شوې ده. میرمن سارا پیلین چې د 2008 کال د الاسکا ایالت د گورنر په توګه مسؤلیت درلود، په همغه کال د باراک اوباما د جمهوری غواړي سیال جان مکین په کاندیدا پسې د مکین د ولسمشرې د ړومبی مرستیالې په توګه معرفي شوه.
ایزنو په امریکا کې د انفلیشن د اندازې کمیدا چې د اقتصاد پوهانو په اټکل شوی 2% لارې کې نه ده او دغه هیواد مرکزی بانک فیډرل ریزرو تمه هم نه ده پوره کړی. دغه بانک مشر جرمی پاول یې د انفلیشن د پیزوانی کولو یا کنټرولولو یا د زوړتیا د زیاتولو، یعنی د نه کنټرولیدونکي زوړتیا تر حده د زوړتیا پر 2 لارې راوستل. هغه څه هم په پریکنده توګه 2% انفلیشن ته د امریکا د حکومت د رسولو د پروګرام خبره کړې ده او په محتاط اندازه سره ویلي چې دغه بانک تیار دی ضرورت په بڼه کې دغه موخې ته د رسیدا لپاره د سود اندازه لا زیاته کړي. د فیډرل ریزرو بانک مشر جرمی پاول په هغه کلنی سیمینار کې ویل دغه بانک تر هغه مهاله چې انفلیشن یا ګرانې په کال کې 2% اوږدمهاله هدف ته بیرته ونه ګرځي د سود اندازې زیاتولو ته به دوام ورکړي، ځکه انفلیشن د امریکا په اقتصاد کې مغشان چې په پیل کې خیال کېده کم شوی نه دی. پاول ټینګار کړی د مرکزي بانک دنده ده چې انفلیشن د 2% ټارګیټ تر حده کم کړي او موږ به دغه کار وکړو. د امریکا د مرکزي بانک مشر په دوام کې ویلي چې مرکزی بانک تیار دی ضرورت په بڼه کې د سود اندازه لا زیاته کړي او تر هغه مهاله چې ډاډمن شي انفلیشن یا د پیسو پړسوب په تلپاتې توګه زموږ د هدف په لور حرکت کوي دغه سیاست په محدوده سابیا وساتي. پاول اعلان کړی چې انفلیشن له خپل اوجا کم شوی خو اعتراف یې کړی چې بای مغشان لوړې باقی پاتې دي. امریکا کې د انفلیشن د 2022 کال په جون کې په ورستیو 4 لسیزو کې خپل تر ټولو لوړ حتی یعنی 9% ته رسیدلی چې دلیل یې په 2020 کال کې د کورونایي بحران وروسته د امریکا د حکومت مرستندویه لګښتونه تر ټریلیونز ډالر وو. د امریکا مرکزی بانک د انفلیشن د کنټرولولو لپاره په خپلې هڅې کې د 2022 کال مارچ د سود اندازه 10 ځله زیاته کړه او په تیرو 2 لسو کلونو کې تر ټولو لوړ حتی رسولی ده. د امریکا د حکومت لخوا خپرې شوې شمیرنې یا ډیټا د دې ښودنه کوي چې د تیر کال په نسبت سږ کال په جولای کې د مصرف کوونکو بیې 3.2% زیاته شوې دي. که څه هم په امریکا کې د انفلیشن اندازه د تیر کال د 9.1% اندازې په نسبت لا کمه ده، البته د 2% پورې د انفلیشن د اندازې د کمیدا لپاره دغه هیواد د مرکزی بانک لا هدفه هم غشان لري ده. دغه شمیرنې یو هغه اساسي عامل دی چې حتی امریکا مرکزی بانک د سود اندازو د زیاتولو دوام لپاره ورڅخه په استفادې سره فیصله کوي. په امریکا کې د پېټرولو بیې په جولای میاشت کې کابو 1.5 سنت پورې زیاتې شوې او په متوسط ډول په هر ګیلن کې 3.3 اتیا ډالرو ته رسیدلې دي. د تیر کال جولای سره په پرتله کې سږ کال په جولای میاشت کې د حقوقو یا تنخواګانو اندازه 4.4% زیاته شوې ده او د بیروزګارۍ اندازه هم ډیره لږه کمه شوې ده.
او د امریکې د ولسمشر په انتخاباتو کې د ډیموکراټانو کاندید را برټ اف کینیډي جونیئر په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي امریکا د یوکرين د ژغورنې په پلمه د یورانیمو لرونکو ګولیو په لیږلو سره دغه هیواد نابودوي. رابرټ کینیډي په ایکس ټولنیز چینل یعنی په خواني ټویټر کې په خپل پاڼه کې لیکلي دي امریکا د یوکرين د ژغورنې په پلمه په خپلو خطرناکو وسلو او پوځي مرستو سره دغه هیواد نابودوي. کینیډی په دغه ټویټ کې د مړاوي ټاټوبه د لویدیز د کمزورو یورانیمو لرونکو وسلې یوکرين په یو خطرناک ټاټوبه باندې بدلوي په عنوان سره د روسیې د خارجه وزارت د ویاندوی ماریا زاخاروا لخوا لیکل شوی یوې مقالې ته اشاره کړې ده. هغه چې لدې مخ کې هم د اف 14 ډول جنگي الوتکو په لیږلو کې د امریکای په سیاست باندې پنیوکو سره دا د بشریت لپاره یو غواخ بلل وو. د دغه ټویټ په دوام کې یوکرين ته د امریکې او لویدیز لخوا د یورانیم لرونکو مرمیو د لیک په تاییدولو سره لیکلي دي څو ویلو ته ضرورت نشته که ولس مشر شوم نو دغه غیر محتاط او غیر انساني سیاست به ختم کړم. ماریا زاخاروا په مقاله کې په دې لړکی لیکلی وو له بده مرغه هغه غواخ چې روسیې په کراتو خبرداري ورکړي په یوکرين خوره کې تاییدیږي. د امریکا او انګلستان لخوا د یورانیم لرونکو مهماتو د سپارلو په دلیل یوکرين اوس په هغه ټاټوبي بدل کړی دی چې د استوګنې وړ نه دی. زاخاروا په دغه مقاله کې لیکلي دي یوکرين باید د ریډیو اکټو موادو لرونکو مهماتو څخه د دغه هیواد د خاورې زر تر زره د پاکولو غوښتنه وکړي. هغې زیاته کړې ده د امریکې او لویدیځو هیوادونو په وسیله یوکرين ته د کمزورو شوو یورانیمو لرونکو مهماتو وسلو سپارل په دغه هیواد کې د خاورې د ککړتیا سبب شوي او دا دغه ټاټوبه په یو داسې خاورې بدل کړی چې د هستوګنې وړ نه دی. دغه راز دغه ډول مهماتو څخه د استفادې نتیجې پر گاونډي هیواد پولینډ هم منفی اغیزه شیندلې شي، چې په ځینو پوله ایزو سیمو کې اغیزې تر سترګو شوې هم دي.
ایزنو دا دی پروگرام وقت هم دلتا پای ترسی تر بل پروگرام و پا مهربان خدای سپارو
دا اللہ پا مان.
فلسطین
د اسلامی امت لومړنۍ مسأله. د تهران د پښتو خبرونې درنو او قدرمنو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم یم چې فلسطین د اسلامی امت لومړۍ موضوع مطلب تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي. عزیزانو، فلسطین د ټولو الهی دینونو لپاره مقدس ټاټوبی دی او په اساسي توګه د دغه ټاټوبی تاریخ د انبیاو په نوم سره پیلیږي. د مورخانو له نظره فلسطین د کاڼې له پړاوه د بشریت استوګنځای او د کوچېده له پړاوه تر کرهنې پړاوه د انسان د ژوند د پراختیا د مراحلو شاهد دی. دغه ټاټوبی د تمدنونو د اتصال او د الهي دینونو د ظهور او پراختیا ځای دی او تل د نړۍ د ټولو ملتونو او د دنیا د سترو تمدنونو د پیروانو د پام او توجه وړ پاتې شوی دی. په دغه پروګرام کې نیت لرو چې د اسلام او د هغه د پیروانو لپاره د دغه ټاټوبی اهمیت او دا چې ولې د فلسطین مسله د اسلامي نړۍ له مهمو مسلو ده تاسو ته خبر کړو. لکه څرنګه چې مخکې وویل شول چې له حضرت موسی علیه السلام د بنی اسرائیلو قوم نافرمانی او پلمې جوړونې سبب شوي چې هغو 40 کاله په بیابانونو کې سرګردان پاتې شي او فلسطینی ټاټوبی ته د ورداخلېده اجازه ونه درلودل تر دې چې حضرت موسی علیه السلام وفات شو. د حضرت موسی علیه السلام له وفات وروسته بنی اسرائیلو د حضرت موسی علیه السلام د وسی یوشع په مشرۍ د اردن له سیند تیر شول او په فلسطین ټاټوبی کې د اریحا ښار ته ورداخل شول. هغو له اریحا وروسته د وخت په تیریدو سره نور ښارونه هم ونیول او په دې ډول تالوت بیا حضرت داوود علیه السلام، حضرت سلیمان علیه السلام او نور پیغمبران او د بنی اسرائیلو بادشاهانو په همدې ډول له میلاده کابو 1500 کاله مخکې په دغه ټاټوبی کې حکومت وکړ. د حضرت داوود او بیا له هغه وروسته د حضرت سلیمان علیه السلام په وخت کې د بنی اسرائیلو قوم ډیر عظمت ته ورسید. داوود علیه السلام د فلسطین ټاټوبی په پراخه برخه تسلط پیدا کړ او له میلاده زر کاله مخکې وتوانېده یورشلیم د فلسطینیانو له لاسه وباسي او هلته یې د بیت المقدس جوړول پیل او دغه ښار یې د خپل حکومت پلازمینه وګرځوي. له سیاسي نظره د حضرت داوود علیه السلام د حکومت پړاو د بنی اسرائیلو طلایي پړاو بلل کیږي. له داوود علیه السلام وروسته د هغه زوی حضرت سلیمان علیه السلام حکومت ترلاسه کړ او د بیت المقدس ودانۍ بشپړه کړه. د حضرت سلیمان علیه السلام په وخت کې د فلسطین ټاټوبی ډیر آباد او پراخ و. په دغه پړاو کې بنی اسرائیلو د هغه وخت د آبادو ټاټوبیو پراخې برخې په خپل کنټرول کې درلودلې. له حضرت سلیمان علیه السلام د یهودو حکومت بادشاهي د ځایناستې د انتخاب لپاره له اختلاف سره مخامخ شوه. د بنی اسرائیلو لس قبیلې حاضر نشوې. د سلیمان لازوی رهبه عام سره بیعت وکړي او یوازې دوه قبیلو یهودا او بنیامین له هغه سره بیعت وکړ. دغه اختلاف سبب شو چې دغه بادشاهي په دوو حکومتونو یهودا او شمالي بادشاهي وویژل شي. دغه دوو حکومتونو ترمنځ اختلاف، جنگ او وینه بهیدنه زیاته شوه او خبره شمالي بادشاهي د اشوریانو په سلطې سره پای ته ورسېده. د یهودا حکومت هم د بابل د وینه بهونکي بادشا بخت النصر په وسیله نسکور شو او فلسطین د کلدانیانو له ټاټوبې سره یو ځای او یهودیان هم ونیول او غلامان کړای شول. د یهودیانو کډوالېدا د ایران د بادشا کوروش تر حملې او د بابل د بادشاهۍ تر تباه کېدا دوام درلود. کوروش بابل فتح کړ او یهودیانو ته اجازه ورکړه چې یورشلیم ته ورستانه شي. د هخامنشي کوروش په وسیله د بابل حکومت په نسکورېدا سره فلسطین د هخامنشیانو تر بادشاهۍ لاندې ورغله او د ایران بادشاهي د یورشلیم د بیا رغونې لپاره له یهودانو سره زیاته مرسته وکړه او تقریبا دغه ښار یې له سره جوړ کړ. د یورشلیم آرامخته د دریم داریوش د بادشاهي تر پایه، یعنی د 313 تر 301 له میلاد مخکې کلونو پورې دوام درلود، تر دې چې اسکندر مقدوني په کابو 323 کال کې په ایران، مصر، سوریه او فلسطین حمله وکړه او ډیر تباهي او قتل عام یې وکړ. له هغه وخته رئیس قدس او فلسطین په بشپړه یونانیانو ونیوه. له اسکندر وروسته د هغه ځای ناستې په فلسطین مسلط شول، خو په دغه ټاټوبي کې د هغو د سلطې پړاو زیات اوږد نه شو او یوه موده وروسته رومیانو هلته حمله وکړه او په اوومه او اتمه میلادي لسیزو کې د فلسطیني ټاټوبي ډیری برخې ونیول شول. په دغه وخت کې یورشلیم لوټ شو. هغه دوهم معبد چې په دغه ټاټوبې کې د اخامنشیانو د حکومت په پړاو کې بیا جوړ شوی و تباه شو او یوازې لویدیز دیوال پاتې شو. په یورشلیم د رومیانو په سلطې او له هغې مطلوبې فضا سره سره چې له هغه کلونه کلونه وروسته په فلسطین کې واکمنه شوې به، یهودیانو خپل نافرمانی او دسیسه پال خوی ته بیا مخه کړه او رومي دولت پر ضد یې دسیسه پیل کړه او همدغې چارې رومي واکوالانو مجبور کړل چې هغو سزا کړي. نو ځکه په 135 میلادي کال کې د روم پاچا هادریان یهودیان الا یورشلیم وبستل او هغوی دغه ټاټوبې ته حتی له نږدې کېدو، استوګنېدو او بیا ور داخلېدا منع کړل. په دغه موده کې فلسطین د روم واکوالۍ په داخل کې په سیاسي او اجرایي برخې بدل شو. په فلسطیني ټاټوبې کې د رومیانو د سلطې په پړاو کې حضرت عیسی مسیح علیه السلام په بیت اللام ښار کې چې د فلسطین له تاریخي ښارونو وو دنیا ته سترګې رنه کړه او د نوی دین پیغام راوړونکی شو. یهودی کاهنانو د مسیح دین نوی پیغمبر د خپل اقتصادي، سیاسي او دینی سلطې او د حکومت لپاره خطر لیده. په همدې دلیل هغه ډیر کنعانیان او فلسطینیان چې په مسیح دین ایمان راوړی وو له ظلم او شکنجه سره مخامخېدل. یهودو روحانیانو له نوي دین سره د مقابلې او داغه د پراختیا د مخنیوي لپاره د رومي واکوالانو په دربار کې د مسیح هواریونو او پلویانو پر ضد دسیسه جوړوله. په نهایت کې رومي واکمن د حضرت مسیح علیه السلام په صلیب د زړولو په اړه د یهودو عالمانو نظر ته تسلیم شو او هغه یې اجرایی کړ. د همدغه روایت په اساس حضرت مسیح علیه السلام په یورشلیم او الجلجله الزیتون غره په صلیب وزړول شو او بیا یې آسمان ته عروج وکړ. البته قرآن کریم چې د مسلمانانو آسمانی کتاب دی د حضرت مسیح علیه السلام په صلیب زړول نفی کوي، خو په عین حال کې د یهودو دسیسه او د حضرت مسیح علیه السلام د زړولو لپاره د هغو لمسول بیان کړی دی. قدرمن اوریدونکو، د حضرت مسیح علیه السلام له دین سره د رومیانو په یو ځای کېدا او د روم امپراتورۍ په ویشل کېدا قسطنطنیه د ختیځ روم د امپراتورۍ پلازمینه شوه چې بیزانس نوم یې خپل کړ. د قسطنطنیه امپراتور مور ملکه هیلینا په 324 میلادي کال کې له فلسطینه کتنه او په قدس کې د قیامت او په بیت اللحم کې د المهد کلیسا جوړه کړه. په دوام او د بیزانس امپراتورۍ په پړاو کې کابو 390 میلادي کال کې فلسطین په دریو برخو لومړی، دوهم او دریمه برخه وویشل شو. لومړی فلسطین کې یهود، سامره، ساحل او مقدس ټاټوبې شامل وو. په دوهم فلسطین کې د جلیل، جزریل، د جلیل ایالت ختیځه برخه او د پخوانی د کاپلیس لویدیځه برخه شامل وو. د فلسطین دریمه برخه کې هم جنوبی اردن شامل وو چې یو وخت د عربو لسیمی وو. د دریم فلسطین بل نوم پلیستینا سالو تاریس وو. دغه ویشلو د عربو سیمه د مقدس ټاټوبې په ختیځ کې د شمالي اردن په یوه برخه کې راوستله. په فلسطین د بیزانس حکومت د پارسانو په وخت کې د 644 میلادي کال په وخت موقتاً ختم شو، ځکه چې په وخت کې ساسانی باچا خسرو پرویز د روم عسکرو ته ماته ورکړه او د یهودیانو په لارښوونې سره یې له ایران سره ملګرتیا کوله. یورشلم فتح کرد، خو د خسرو پرویز له مړینې وروسته دغه ټاټوبې بیا د مسیحیانو لاسته ورغله. په دغه وخت کې په عربستان او عرب ټاپو وزمه کې اسلام دین ظهور کړی وو او په عربو ټاپو وزمه کې د اسلام په ظهور سره په نړۍ په تیره بیا فلسطین کې نوي بدلونونه په رامنځته کېدا وو چې په راتلونکي پروګرام کې به پرې رڼا واچوو. عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم او تاسو په لوی او متعال خدای سپارم.